او د راپور لمخي د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې د پکې طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. دا ساجر راډیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک له خبريال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از ما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته دي. خدای اختلافات دومره مونږ نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ عبد الله خونزاده چې دا کومې خبرې کوي زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوئ نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده. د دې معنا دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف دی نظر شته ده،
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته. د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی داسې کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف دی، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو رزید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته یا د میرمنو د تعلیم پر خلاف باندې یا د کار پر خلاف باندې دا اصلي موضوع د طالبان حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ عبد الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستی دی، د اغین علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډېر ژور ټکی دی. لفظ د اصطلاح ده، دا کارول شاید ډېره قوي وي. داسې ویلی شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي هر څه چرته وایي، د هغو په مقابل کې دي د شیخ عبد الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي یا د هغه ته کرخه راکاږي یا د یعنی دا یو هر څه خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شی بهتره به وو.
خو د دې امکانات خوشته سمی صاحب که وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي، نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته دی چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلی دلی شي؟
زما خبره دا دی چې دا یو ڈسپلن فوز ہم دے، ڈسپلن گند ہم دے، ڈسپلن لری، یعنی دا خبر ہے طالبان و غط کریڈٹ دا شریخ پل منز کی دا یوبل اتحاد کے بھی یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دیهات نه رسې چې مسلې جوړې کې، او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې 15 دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټه بلتون رانلو، کوم غټه ګروپ ترې نه بیل نشولو، او که څوک بیل شوي دي هغوی هېڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې نښتې هم وشوې چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پولې بندې دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی، ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکې د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دی په افغانستان کې دننه هغې ته پاره ملاتړ پیدا شوی دی. او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات و د ښځو تعلیم و حقوقو هغه بالکل شاته لوېدلي دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي، په پاکستان کې هم کېږي، چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره، د اقتصاد دپاره، د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صاحب د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي یووالی، اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. ښاغلی مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقې د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونې یا هغه کوچنۍ مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅکله د اختلاف معنی نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر اندرابي د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښتی، خو که چیرته د دغې پریکړې په نتیجه کې د تروریستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. ښاغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کار وانخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت چې د دوه هیوادونو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی و. هاکان فیدان د پنځشنبې په ورځ د مرحومې په 25مه خبریالانو ته وویل اوس مهال خبري روانې دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځني سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر رکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دغه رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سهولت په دی چې کم مصرف او که مثال چپخانې ته تلل دومره مصرف یې نه کېده، یا به یې څلوېښت یا به یې پنځوس روپۍ غسه، خو که یو ټیکسي مونږ ونیسو نو هغه تقریبا دوه سوه درې سوه روپۍ دي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینی سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا رکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ازان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولسم پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاستا د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ اوه میاشتې کېږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی. هېڅ کومک او هېڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کېږي که ته دا زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته، یو شی نهشته دلته. د شپږ اوه میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریان نمی ولست زن را نیزده که این حکومت هر کار دلت بواسی تو دی روزانه بواسی تو تید از مر راخت ریو زیر ورسوی
زمه حبیلا حیداری ده هلمند ولایت مساکلا و لسوالی سه دا پیغامیش دمه چیز مر ده مساکلا و لسوالی ایو با وچی دی سلت خلقو یو سلو اویا متر پیپونه ورا چه ولی دی دیر خلقو خپل باوری وچ کرده بار سوال زینی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د آزادی ملمه
پیل ستاسی لکارونو که و تاسی نگر هر پانتون نفاره غشوی هسته و اوس د پختو ژبه د بډاینی په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي د دې کار په اړه مو راته وایست کار مو څنګه مخته روان دی د سیستم څه ډول دی پیسې ګټه پکې شته که نه
مننه ژوندی اوسېږي ایس سی ایل صاحب تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ چې څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1998 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3813 ساعتونو ته ورسېدو
په دې کې چې ثبتوي تاسو څه ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي
په دې کامن وایس کې چې دی مونږ همدغه روزانه چې کومه سه مونږ خبرې کوو او یعنې زمونږ عادي پښتو چې ده دغه په ثبتوو مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه ثبتوو بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو نو بیا موږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي بیا موږ د واورې برخې ته راځو پیلن چې دی زه د واورې برخه کې کار کوم یعنې هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو یعنې زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي نو په دې برخه کې کار کوم
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي اتمن هم دی کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي ده
بلې پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو یعنې هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهېږي مصنوعي ځیرکتیا سره او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو یعنې غږیږو په پښتو ژبه باندې نو اے آی چې دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي
نتکې جانې اے آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته یې په خپله بڼه باندې اړوي
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي ځکه چې یعنې سره کم موږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي
دا چې آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي یعنې مختلفو اوس فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنې پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی 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 یعنی پښتو ژبه لري خدا چې دی هغه دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دی کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي کنه؟
فعلاً دوپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دوپاره یعنی د کار زمینه نشته دی ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره. نو بیا ښه دی خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو او مالی لحاظ هم ښه دی. یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضروریات چې دی موږ کولی شو چې پرې پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورۍ برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورۍ برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې دی څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه ښه کېږي او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پرې فعال کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې د ونو کړی چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بله، زه د ما خپله د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی. زه خپله د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یو دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه یې ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وزه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې هم راغلې وي. نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړې دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي کوي، به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکارېږي. مګر کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښي، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې وبکه مشوي دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران و نشي باران وي او د افغانستان شرق ته که وګورو همدا لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي کورونه ورانوي د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي
بله مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي نو هو زمونږ هیواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري هماغه عنعنوي سیستمونه دي نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده یعنې پر مخ باندې نه ده تللې نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکی کار وشي نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو
خو په ټوله کې یعنې د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولی شي چې تغییرات راشي
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې نه واخلو
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلوده په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمی مصرفیدلې او یوازې غوی د سیستم نه کاروغه کوم باغوان سره چې خبرې کړې بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلک هم د سیستم کارو او هتا د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې د فکر کوم کمی ځانګړې د ځګانې دي چې اپایپونه تیرې د پولو ترمنځ یا کوم ځکه چې د تاکونه و یا نور دغه پټو کې و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم یې درلوده چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نامغه نبات ته به رسېدلې پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ځدنه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي نو ما ویل چې نه دا زموږ زه خپله شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه د زراعت څخه فارغ شوم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون والی شرایط څنګه وه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې کېدای شي په نورو پوهنځیو کې په نجونې کمې وي د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي اړتیا نشته چې زده کړې وکړي
ننګرهار ولایت چې دی دی ته د علم او ادب ټاټوبې وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وې دې په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاتره کورانو یعنی خپل لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه وو فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پوهنتون د فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي، ګوري کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي، هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مون کې هم هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې، هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد یې، ځکه دا هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه. نتکه جانې، اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی، اشپزي ده، پاکي ده، صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي، یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه، ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شم. موږ به تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړه. دادا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه هم راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله پاینده کې ادامه ورکم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم، او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړ شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړ شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده، راغلي پروګرام کې درې سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسئ، له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ، ډېره زیاته مننه، ښه وخت
ولرئ. د آزادۍ میلمه
قربان شم درې نور.